تجيب سوي شكل دغه اطفال ولادت کی دلته په شبخانه کې نو تقریبا دغه اتنی وکال د شروع څخه تدا اوس پر تقریبا 15 په شاوخه کې اطفال ولادت کړی دی د سوي شکل.
ډاکټر سید رسول مرستندوی د ماشومانو د سوي شکل کې دوه لومړی علت جنگ جګړې د ډیرو نږدې خپلوانو ترمنځ ودونه او د کیمیاوي توکي استعمال په ګوته کوي.
اصلي لاملونه خو اوس خو چې موږ دا 15 تجربه چې وینو چې پخوا زه په دا 15 چلته وم ما دا سالات نه ولیدلی دوه مریضان مې نه ولیدلی. اوس نو زه ډېر فکر کوم چې دغه کیمیاوي موادو دغه انفجاري موادو د حالت تاثیر پی ډېر او امکان نشته چې د بعضې نږدې اړیکې چې فامیلونو سره ولري دوستان د کال ور د خاله ور د معمال د هغو تاثیر هم پوښکي کوي. ډېر امکان نشته چې د هغو تاثیر پوښکي کوي خو ډېر د دغه بدبختیو تاثیر دی د امنیو تاثیر دی دغه جنگ تاثیر دی چې داسې یو حالت راغلی.
عبدالهادي چې خپل وراراګانې د درملنې لپاره میرویس صاحب زبیر روغتون ته راوستلي ازادي راډیو ته وویل چې د یو ورور دوه اولادونه یې زیږیدلي چې یوې خبرې نس کولی او د بل پښه لنډه ده. عبدالهادي وایي ورور یې د اکا د لور سره واده کړي.
دلته مې خپل وراراګان مې چې د دوه کوچنیان چې راویستي مې چې واده شفاخانې ته دی د یوه یې پښه لنډه ده او بل ګونګی دی. نو ډاکټرانو راته وویل چې دغه کوم مرضونه چې په دې کوچنیانو کې شته دا د خپلوانو د واده چې کوم چا په خپلوانو کې واده کړی د هغوی اکثره کوچنیان په دغسې مرضو اخته یي. نو رښتیا هم موږ چې وکتله زما ورور چې دی د اکا د لور سره واده کړی دی نو دا کوچنیان په دغسې مرضوی اخته دي.
که څه هم د جګړې ښکېلې غاړې په جګړه کې د هغو توکو د استعمال خبرونه بې اساسه بولي چې په ترکیب کې کیمیاوي مواد ولري خو یو شمېر نړیوال بنسټونه وایي چې په افغانستان کې لا هم ځینې داسې مواد د جګړې ښکېلې غاړې د یو بل د ځپلو لپاره کاروي چې د انسانانو پر ژوند منفي اغېز کولای شي.
اساسي او بشري حقوق
د اساسي او بشري حقوقو د خبرونه درنو وريدونکو لایويونه ورسته مو به هم د خبرونه ته زه همایون هیوات هر کله کوم دا ونی په د خبرونه کې په فساد غیګو دا چې فساد څه ده پایلې څه دی او سمره د خلکو په ژوند اثر لري په دا اړه د خبرونه لامل ما سره بحث کوو. د خبرونه ملما محمد د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د اثرنې ورزونې د څنګ مشر خغلی عبد الواحد سیرت ده. سیرت صاحب تاسو ته په پایل کې خرغلاست وایو که د پایل د پښتنې په توګه دا مطرح کو یعنی کې دیش خلک د فساد په اړه معلومات ولري خو که علمي اړخه په دې اړه غږیږو نو فساد څه ته وایي؟
په لومړي سر کې تاسو ته اساس محترم ادارې ته ټول اوریدونکو ته سلام احترامات وړاندې کوم. فساد خو فسادن اخیستل سوی ته ده یو عربي کلمه ده. هر هغه څه ته وایي چې هغه یا وخت پی تیر سي او یا د خپل طبیعي حالت نه تغییر ومومي نو دته مونږ فساد وایي. سو نو فساد د قران عظیم شان د آیاتونو نه او د احادیثو نه د څرګندېږي چې الله ذوالجلال انسانانو ته بشریت ته د هر هغه طبیعت چې هغه له خپل طبیعي حالت نه واوړي د انسانانو په ژوند باندې بد تاثیر وکړي هغه لنډې دغه ته فساد ویل کیږي. ولې راځو دې ته چې په فساد په افغانستان کې یا په نړیواله کچه باندې څه ته وایي او نړیوال قوانین څنګه انزور ورته لري څنګه کتنه ورته لري. طبیعي خبره ده فساد خپل د نفس نه شروع کیږي له کورنۍ نه شروع کیږي له کلي کور نه شروع کیږي همداسې تر دولتونو پورې رسیږي او دا په ټول اړخ د ژوند باندې منفي تاثیر لري. نو نن سبا چې موږ او تاسې په دې رابطه باندې غږیږو چې فساد دغه فساد چې نن د ټولو بشریت او د ټولې نړۍ د بشر حقونه تر پښو لاندې کړي دي دغه فساد هغه که په هر اړخ کې موږ او تاسې وګورو که هغه اقتصادي اړخ وي که هغه تجارتي اړخ وي خو خلاصه د بشر ټول هغه حقونه چې کوم بشر ورته اړ دی دغه فساد کولی سي چې د ټولو بشري حقونو هغه حقوق تر پښو لاندې کړي. پس دغلته بیا هغه زموږ خبره صدقې چې هر هغه شی چې د طبیعت نه وګرځېږي خراب سي هغه ته موږ فساد وایو چون دلته د بشری طبیعت دغه دی چې باید دغه ټول خپل حقوق ته ورسیږي. دا چې بهرنی عوامل او هغه طبیعتي عوامل د دې معنی کېږي چې باید د ده د حقوقو مخنیوی وسي، نو دغلته فساد رامنځته کېږي او فساد مختلفې بیلګې لري، مختلف عوامل لري.
که موږ د فساد د ډولونو یا هغه د منابعو په اړه غږیږو، کوم هغه کارونه دي چې هغه په فساد کې حسابېدلی شي؟
البته خوشبختي دلته ده چې مخکې قانون د جزات و هغه ډېر مختصر و، ولې نن سبا کو د جزات تدوین سوی دی، هغه مری الاجرا دی. په ده کې دغه د ژوند ناخوالۍ په افغانستان کې او بیلګې یې راخیستې دي، په دغه کود جزا کې ځای ور کړی دی. د ده اصلي عوامل یا بنیادی شیان د دې فساد چې کوم دی، هغه رشوت دی او اختلاس دی، غلاوی دی او ناوړه ائتلافونه په برابر د یو صحیح نظام کې، او داسې نور ناخوالۍ دي چې هغه د خپل حدودونه تجاوز دې ته هم مونږ د فساد یو بیلګه وایسو. ناوړه استفاده د خپل موقف، د خپل وظیفې نه، بل داسې نور داسې څه عواملونه دي چې هغه په کود جزا کې ډیر زیات دي چې مونږ نسو کولی بنان د زیقیت د وخت نه چې مونږ دلته هغه هو به هو ذکر کو دلته، خو مونږ او تاسې نن سبا ټول هغه عوامل په سترګو په دولتي اداراتو کې وینو. بناً دغه عوامل او دغه اسباب دی په دولت کې چې نن سبا زموږ دولت چې څومره کوښښ کوي، تلاشونه کوي چې تر هغو پورې دغه عوامل او یا بنیادی شیان چې په کوم دولت کې خلکو رواج کړي دي هغه له بین یوستل سي. ولې متاسفانه نن په افغانستان کې فساد ریښې غلولې دي، حاکمیت د قانون نسته ده، روابط په ضوابطو باندې قایمه دي، خو بالاخره دغه فساد ریښې اوس ډېرې قوي سولې په دولت کې، ځننه ننوتلې، له دې نه سیاسون، له دې نه تنظیمي ډلې ټوپلې، له دې نه مافیا، له دې نه دغه هغه څوک چې اقتصاد په لاس کې دی، اقتصاد لري، ټول د دغه حالت نه ناوړه استفاده کوي او همدغه دی چې په جامعه باندې بد تاثیر اچولی دی او جامعه نن په یو سرګردانه حالت کې پریښی دی.
سیرت صاحب، کله چې فساد کېږي د نورو حقونه پکې تر پښو لاندې کېږي، د دې لپاره چې د فساد مخنیوی وشي تاسې کومې د حل لارې وړاندیز کوئ؟
حل لارې خو ډیر زیات دي، لکه څنګه چې فساد دغه ریښې غلولې دي په هر اړخ کې، د سلند دغه ټول را ټول کو. د حل لارې خو اول مخکې چې ما اشاره وکړه، موږ مسلمان یو، مسلمان سره تبعیض نه ښایي، مسلمان سره تعصب ورسره ښه نه ښایي، د سمت او د طرف ورسره تعصب ښه نه ښایي، تنظیمي تعصب ورسره نه ښایي. اول خو چیرته چې یو مسلمان دغه له خپل ځانه لرې کړي چې زه یو مسلمان یم، زه مکلف په د حلال ډوډۍ په کسب باندې مسئول یم او الله ما ته حلال روزی امر کړی دی، زما دین د حلال روزی امر کړی دی. بیا په دې کې مونږ وضعي قوانین لرو، دغه وضعي قوانین هم د یو انسان له خاطره، د یو عاقل له خاطره دا پکار دی چې مونږ باید تابع د خپل وضعي قانون هم واوسیږو، ځکه که چیرته دغه وضعي قانون مونږ رعایت نه کړو نو اخواته زمونږ په دنیا کې مجازات هم معلوم دي. نو بناً دغه وضعي قانون رعایتول پکار دی، ځکه که یو سړی یو جرم د فساد وکړي، هلته هغه بندې خونې ته لاړ سي، اولته هغه بندې سي، دغه ازادي سلب سي، دغه هغه حیثیت، هغه کرامت، هغه عزت په کورنۍ کې جامع کې ټوله بند سي. یعنی دغه دنیا ډېره وړوکې مجازات ای، هم د دولت له طرفه، هم هغه کورنۍ د اجتماع له طرف نه. ولې مونږ دغسې بیا یو آخرت لرو. بل دا دی چې د دغه وضعي قانون حاکمیت مونږ ته پکار دی، ښه حکومتوالۍ مونږ ته پکار دی، چې حکومت باید هر هغه مجرم چې په فساد باندې اخته دی، فساد کوي، هغه باید وپیژني، هغه شناسایی کی، هغه د قانون منګولو ته وسپاري او هیڅ رحم در باندې نه کوي، ځکه چې وضعي قانون هغه سمت، هغه زبه، هغه تنظیم، هغه
هیچ څوک نه پیژني بجوز هغه څوک پیژني چې د دې قانون په مخالفت باندې څوک روان سي. نو دغه هغه حل لاره اساسي دغه ده چې موږ صحیح قوازی قانون او شرعي قانون په خپل جامعه کې تطبیق کو، او اول خدا ده چې موږ خپل خدای ته خپل رب ته تابع سو او اسلامي قوانین په ځان باندې ومنو، او موږ مکلف په حلال روزي باندې نه به د چا حق خورو نه به چا ته حق ورکوو. په هر اړخ کې چې موږ کار کوو په هغه اړخ کې اسلام موږ ته خپل دستورات پریښي دي، موږ ته وضعي قوانین خپل دستورات پریښي دي. که موږ په دغه دو قوانینو باندې لاړ سو محترمه، زه دا په یقین در سره ویلی سم چې خلق خو دې میاستو ټیغه کوي، زه دغه دقیقو دغه ثانیه او د حتی دغه سات دغه ګړۍ تضمین کوم چې څوک له الله نه وویریږي او قانون شرعي او وضعي په ځان باندې تطبیق کړي او دغه مظلوم انسانانو ته د دوی حق ورسي، نو دغه دغه فساد جرړې او ریښې وچیږي. او امید دا دی چې ټول موږ او تاسې لاس یو کو، دغه د فساد نیالګی دل نن ونې ته رسېدلی، د غریبو او د مظلومو خلکو په ژوند کې ریښېز غلولی دي، د هر ریخوانه د مظلوم او د بیچاره و خلکو وینې زبیښي. زما امید دا دی چې دغه دولت زموږ لاس یو کی د داسې اشخاصو په تشخیص کې، او د دوی سپارل قانون ته، او بالاخره د قانون حکم د دوی په رابطه باندې صدور، دغه یوازینی زموږ حل لاره ده. ضوابط په رابط باندې پریدو، کار اهل کار ته وسپارو، او په کار کې موږ باید زهد او تقوا خپله کو. انشاءالله العزیز زه امیدوارم چې دغه د فساد جړې به ډېر زر وچي سي، او په دې امید باندې او هغه ورځ انشاءالله نږدې راتلونکې ده.
ډېره مننه سیرت صاحب. درنو اورېدونکو، دا به د دې اونۍ خپرونه چې وم اورېده، تر بلې اونۍ ښه وخت ولرئ.
ژوند په شیبو کې
لاندې باندې دې واچو شیروا باندې برابر کړل دا شیروا کې به مړی خوړه واکه به دغه شي
خالونه واړه شنه خالونه زن خاله نو کاری به دي کوم
ارغا اس به تکړه اس به ته په دې باندې سپریږي سهار سهار به په دې باندې منډي وای په ډیر زایو کې
جوړون کې فرشتہ مرسل.
درنو دوستانو سلامونه مې ومني. رستورانت لومړی ځل لپاره چیرې جوړ شو؟
په نړۍ کې د رستورانت تاریخچه دقیق نیټه نه معلومیږي، خو د سیمرس ویلې چې رستورانونه به نه و، نو موږ په لرغونې زمانه کې